مهم خبرونه سرچ کیده ملګر ملتونو سازمان اروپای ټولنه او د امریکا په بخښنې سره د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به وړاندې اوري چې د چین هیواد اعلان کړی دی چې د افغانستان د سولې او بین الافغاني غونډه جوړوي. په دې غونډه کې هم له کابل او هم له طالبانو غوښتنه شوې چې پکې ګډون وکړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیز هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. ټاکل شوی د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنجشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي او ترکیه اعلان کړی اړتیا نه ګوري چې د کردانو پر ضد په سوریه کې بیا عملیات پیل کړي، ځکه امریکا ډاډ ورکړی چې کردان د سوریې له شماله وتلي دي. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیز هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره شوه چېرته چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له خپلو بریتانیایي، فرانسوي، جرمني، ایتالیایي او نارویجي سیالانو او د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړي. خلیلزاد د دوو ورځو په مخه بروکسل ته تللی. په اعلامیه کې دا ذکر شوی چې لویدیځوال له افغان حکومت، طالبانو او نورو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له مشرانو سره ګډ کار ته لیواله دي څو د یوې جامع او دوامداره سولې تړون ته سره ورسیږي. ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان له ټولو ښکېلو غاړو غوښتي چې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي پړاو پر مهال دې اوربند وکړي څو د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یوه سیاسي لار پیدا شي. طالبانو او نورو افغان ډلو ته ویل شوي چې پرې نږدي هیواد یې د القاعدې او نورو نړیوالو تروریستي ډلو لپاره امن ځای شي او طالبان دې د هغوی له ملاتړ او اړیکو هم لاس واخلي. پرون د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوایل شاهین ویلي د چین هیواد به د اکتوبر په 28 او 29 د یو لړ بین الافغاني خبرو کوربه وي. ټاکل شوی د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنجشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ناټو د سرمنشي مرستیال ویان پیرس کزالی په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال ته د دې غونډې په اړه وویل: دفاع وزیران به د افغانستان د ماموریت په برخه کې خپل ژمنه بیا تازه کړي، یعنی هم به د پوځیانو په برخه کې او هم د هغوی د تمویل په برخه کې. هدف دا دی چې افغان ځواکونه لا پیاوړي شي او وکولی شي له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي څو د یوې تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره شي. په بروکسل کې په سبانۍ غونډه کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران برخه اخلي. له افغانستان هم د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ناوخته د ډیجیټلي نتیجو د مرکز او د بایومیټریک وسایلو د صندوقونو مهر لاک د کاندیدانو ناظرینو ته ورښکاره کړ. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی پر ټوټر لیکلې. تر دې درې ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو ور د مهر لاک ماتېدو پر سر جنجالونه پیدا شوي او د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې غړیو اعتراض کړی و چې پولیس په غیر قانوني ډول حساسو ځایونو ته ورغلي. خو کمیسیون ویلي د معلوماتي دهلیز قفل مات شوی او هلته حساس مواد نه وو. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې تر اعتراض وروسته درې ورځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارونه په ټپه درېدلي وو. ترکیه اعلان کړی دی اړتیا نه ګوري چې د کورد ملیشو پر ضد په هغو سیمو کې بیا عملیات پیل کړي چې هغوی ترې وتلي دي. د دوی په خبره امریکا متحده ایالتونو انقرې ته ډاډ ورکړی دی چې د سوریې له شماله کوردی ملیشا وتلی دی. د ترکیې دفاع وزارت پرون ناوخته وویل اوس په دغه وخت کې د عملیاتو یوې نوې لړۍ پیل ته کومه اړتیا نه ګوري. دا خبر وروسته له هغه نشر شو چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې وکتل. دوی دواړو په د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند د غزولو په اړه باندې موافقه وکړه او د کورد وسلوالو ته یو نیم سل ساعته وخت ورکړ چې له سیمې ووزي. په اوکراین کې د امریکا د سفارت شارژ دافیر وایي ولسمشر ډانلډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي و چې مخکې تر دې چې له ده سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري. امریکایي ډیپلومات ویلیم ټیلر دا خبرې پرون د کانګرس د یوې درې کسیزې ډلې مخ ته وکړې. ډیموکراتان غواړي ولسمشر ټرمپ له کیف سره د مشروطې معاملې له امله استیضاع کړي. ښاغلي ټرمپ د جولای په 15مه د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په ټلیفون خبرې کړې وې او له هغې غوښتي و چې په اوکراین کې د جو بایدن او د هغه د زوی د شتمنیو په اړه معلومات ورکړي. دا هغه وخت و چې ولسمشر ټرمپ له کیف سره د نږدې 400 میلیون ډالرو پوځي مرسته درولې وه. جو بایدن د ډیموکراتانو مخکښ کاندید دی. دی د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ مهم سیال ګڼل کیږي. او د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي داسې ښکاري چې د څړځای پر سر لانجه د روسیې په روستوف کې د 15 کسانو د وژلو سبب شوې. په روستوف کې د روسیې د کورنیو چارو د وزارت سیمه ییزو استازیو پرون وویل دا پیښه د روستوف په ارلوفسکي سیمه کې چې د موسکو د جنوب په 1200 کیلومترۍ کې پرته ده رامنځته شوې. د ډزو پر مهال 2 تنه نور ټپیان شوي هم دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د دوه خبرونو تفصیل او د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشه. چین به د راتلونکي اونۍ په دوشنبه او سه شنبه د افغانستان په اړه باندې یوه غونډه جوړوي. په دغې بین الافغاني غونډه کې هم د افغان حکومت او هم له طالبانو څخه بلنه شوې چې ګډون وکړي. د افغان حکومت یو بیان کبیر اخمل وویل
موږ د چین له ډیپلوماتانو سره څو ځله لیدنې وکړې. دوی د یو کانفرانس خبر ورکړ چې تېر کې به د دوی په وینا افغان لوري د طالبانو سره د سولې په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د حکومت په سطحه په دې اړه بحثونه روان دي.
د ناټو دفاع وزیران او شریکان سبا او بل سبا غونډه کوي. اصلي موضوع په افغانستان څرخیږي. د ناټو مرستیال ویاند پیر کزالی وایي
د دفاع وزیران به د افغانستان له ماموریت سره هم د ځواکونو او هم یې د تمویل په برخو کې خپلې ژمنې تازه کړي.
د سوریې د کردانو په سیمه کې اوربند نږدې یوې اونۍ په مخه د روسیې په منځګړتوب تمدید شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي
они будут содействовать выводу подразделений
د روسیې او سوریې پوځي واحدونه به د کوردي وسلوالو وسلو ته زمینه برابروي او د دوی وسلې باید د سوریې او ترکیې له ګډې پولې د سوریې دننه 10 کیلومتره لرې وي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به ډېر برخه د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. بیا هم خرغلی سړی مشه دغه پروګرام ته وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې او نه دقیقې کې رازول لمړی مطلب ته پیکینګ د افغانستان د حکومت استازیو او طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې هلته د سولې په غونډه کې برخه واخلي. کابل وایي د چین پر بلنه غور کوي. طالبانو دغه بلنه منلې ده. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلی وو د سولې د خبرو لپاره باید اوربند وشي، خو طالبان دغه اوربند ته غاړه نه ږدي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت وایي چې چین بلنه ورکړې ده چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازیو د ګډون په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې څو ورځو کې د چین ډیپلوماتانو سره څو ځله لیدنې وکړې. دوی د یو کانفرانس په اړه خبر ورکړ چې تېر کې به د دوی په وینا افغان لوري د طالبانو سره د سولې په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د حکومت په سطحه په دې اړه بحثونه روان دي. کله چې په دې اړه آخري تصمیمونه ورسول هیوادوالو سره به شریک
کړو. اسوسییټډ پریس اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړی چې دا غونډه به د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو تر سره شي او دوی به هم برخه پکې واخلي. د افغانستان د سولې د خبرو په ارتباط د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د دې وزارت د سولې استازي زلمی خلیل زاد د سولې د نویو هڅو په نیت د اروپایي ټولنې له استازو د ناټو له چارواکو او د ملګرو ملتونو له استازو سره خبرې پیل کړې دي. زلمی خلیلزاد به بلجیم او فرانسې له سفرونو وروسته روسیې ته لاړ شي. او اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې ښاغلی خلیلزاد به چین ته هم سفر وکړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې دی به په چین کې راتلونکي اونۍ په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي کنه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند ښاغلی حقمل وای چې د حکومت غوښتنه له ټولو هغو هیوادو چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته کوي دا ده چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې پروسې ته ژمن ووسی.
هغه څه چې موږ لپاره مهم دي هغه دا ده چې موږ د سولې یو هر اړخیز بهیر ته ژمن یو، یو داسې بهیر ته چې هلته د افغانستان نمایندګي، د افغانستان مشروع او ټاکل شوی نظام وکړي، د افغانستان د خلکو غوښتنې د داسې یو چا لخوا مطرح شي هلته چې هغه د افغانستان او د نظام نمایندګي وکړلی شي.
د طالبان او امریکایي پلاوی د سولې خبرې وروسته له لسو میاشتو او نه پړاوه د سپتمبر په میاشت کې هغه وخت پای ته ورسېدې چې د کابل په ششترک سیمه کې طالبانو د موټر بم برید وکړ. په دې چاودنه کې د یو امریکایي په ګډون دولس تنه ووژل شول. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې د سولې خبرې له دې سره نورې ختم شوې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سبا او بل سبا ناټو کې د افغانستان په اړه باندې بحث کیږي. د ناټو دفاع وزیران او د دغه سازمان د شریکو هیوادونو د دفاع وزیران هلته سره راټولیږي. د افغانستان له پوځیانو او له نظامه به د ملاتړ ژمنې بیا تازه کوي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی د ناټو له مقره له برکسل یو راپور را لېږلی.
د شمالي اتلانتیک د سازمان یا ناتو او د شریکانو دفاع وزیران به د افغان ځواکونو او هم په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ اعلان وکړي. دوی د پنځشنبه او جمعې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. تر دې غونډې مخکې د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران به د پنځشنبه په ورځ د افغانستان په اړه خبرې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په دې هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکات میلر او هم په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې ګډون وکړي. کزاله زیاته کړه د دفاع وزیران به د افغانستان له ماموریت سره هم د ځواکونو او هم یې د تمویل په برخو کې خپلې ژمنې تازه کړي. هدف دا دی چې افغان ځواکونه لا پیاوړی شي او وکولی شي له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي او هم د یوې تلپاتې سولې ټینګښت زمینه برابر کړی. دغه وزیران به دغه راز که امکان وي چې د سولې خبرې بیا پیل شي د دې بهیر هرکلی وکړي. طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای، هغوی باید د خبرو میز ته راشي. د دغې غونډې په درشل کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. هغه په ټویټر کې د خلیلزاد پر ستاینې سربیره لیکلی چې ناتو او شریکان یې له افغانستان د ملاتړ په دوام سره یوه سوله ییز جور جاړۍ ته لاره هواروي. د امریکا او د طالبانو استازو له نهه پړاو خبرو وروسته د سولې د یوې موافقې لاسلیک ته نږدې شوی و. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه خبرې په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې لغوه کړې چې یو امریکایي سرتیری او یو لس تنه نور په کابل کې د طالبانو په یوه حمله کې ووژل شول. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له هر ډول مخامخ خبرو ډډه کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غړیو او په دې هیواد کې د تړون د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو نه ډیر شوادونو شاوخوا اولس زره پوځیان حضور لري. د دې ماموریت اصلي مرکز په کابل کې دی او څلور نور مرکزونه په بلخ، هرات، کندهار او لغمان کې دی. افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې د خکیلو هیوادونو دفاع وزیران په داسې حال کې غونډه کوي چې خلک د میزان د شپږمې نیټې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې ته سترګې په لاره دی. پیرس کزالی وویل د انتخاباتو شفافیت او اعتبار د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره مهم دی. اوس ډیره مهمه ده چې ټول لورې له حوصلې کار واخلي. پوهیږو چې د نتیجې اعلان وخت نیسي، خو مهمه ده چې د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو وخت او فرصت ولري چې د رایو د شمیرلو، د شکایتونو د څیړنې او د نتایجو د اعلان لپاره خپل کارونه سرته ورسوي. تر دې مخکې جکپورو امریکایي چارواکو هم د انتخاباتو پر شفافیت او د انتخاباتو پر باوري بهیر ټینګار کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما وایي د میزان شپږمې ولسمشریز او انتخاباتو په ورځ د طالبانو په حملو کې 28 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې د روان کال په تیرو 9 میاشتو کې له 2500 څخه ډیر ملکیان وژل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د لوړپوړو چارواکو ترمنځ اختلافاتو اندېښنې پورته کړي چې ګنې د کمیسون په چارو به منفي تاثیر وکړي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمیشنران خپل منځي اختلافات ردوي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د کمیشنرانو ترمنځ مخالفتونه شته او دغه موضوع د اندېښنې وړ ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې اختلافونه د مشرتابه تر کچې رسیدلي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي دغو اختلافاتو د عامه خلکو او په انتخاباتو کې د ښکېلو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید آزادي راډیو ته وویل د جمهوری ریاست د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه د کمیسیون د غړو ترمنځ واحد نظر نشته.
په دوم قدم کې د دې کاري او مسلکي برخورد د دې تمه یا ایجاب کوچې د دې نوې تعدیل شوی تقسیم خلکو اعلان کړي. څو ورځې تېرېږي چې د لوېستون له میزان را په دیخوا ولې تروس په دې سره شوی نه دي چې څو وخت لومړنی پایلې اعلانوي او څو وروستۍ پایلې اعلانوي او څه کوي دې تر وخت پر سره کوي.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده بیا وایي د کمیسیون غړي په یو شمېر برخو کې اختلاف لري او همدې ټکي ټاکنیزو ټیمونو ته له وخت د ناوړه ګټنې زمینه برابره کړې ده. دی وایي دا اختلافونه کولی شي منفي تاثیرات ولري او د کمیسیون باور تر پوښتنې لاندې راولي. دا اختلاف په پای کې انتخاباتي ټیمونو ته زمینه برابروي چې د ځان په ګټه ترې ګټه پورته کړي. یو شمېر نتایج شوي راپورونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف له مخې موجود و، خو کله چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نامعلومې مودې ته وځنډېدي د دې اختلافاتو نښې نښانې تر یوه حده روښانه شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ د شنبې د ورځې په ماښام په هغه ورځ چې د کمیسیون باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي وای، وویل د تخنیکي ستونزو، د وخت مدیریت او د رایو په شمیرولو کې د دقت له امله ونه توانېدل چې د انتخاباتو لومړني نتایج په ټاکلي وخت اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بلغړی محمد عبدالله وویل سره له دې چې تخنیکي ستونزې نشته، خو د یاد کمیسیون چارې په ځنډ سره مخ ته ځي او له همدې امله د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان وځنډید. دغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډیدو له امله له خلکو بخښنه وغوښته، خو محمد عبدالله دا بخښنه د هغې شخصي نظر وباله. خغلی عبدالله رسنیو ته وویل کدی د اغلی نورستانۍ پر ځای وای په دې برخه کې به یې مسؤلان عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلی وای. د انتخاباتو د کمیسیون د اطلاعاتو د مرکز د قفل د ماتېدو په اړه هم د کمیسیون له ادرسه جلا جلا نظریات خپاره شوي وو. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي اورنګزیب د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د کمیسیون د غړو ترمنځ هر ډول اختلاف رد کړ او ویل دوی په همغږۍ سره خپلې چارې مخ ته وړي.
د کمیشنر صاحبانو په منځ کې هیڅ نوی اختلاف نشته، الحمدلله بهترینه ماهنګي لري. منګه ماهنګي خپل منځ کې لرو، تر اوسه پورې چې د انتخابات په ښه شکل باندې مدیریت شوي دي او ټول خلک د دې نه وایي چې دا ښه انتخابات وو، دا د کمیشنر صاحبانو د وحدت او د اتحاد نتیجه وه.
انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای کمیسیون په انتخاباتو کې رونتیا او خلکو ته د معتبرو پایلو اعلان ته ژمن دی.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. په ټول افغانستان کې دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم ټول نړۍ کې په ژوندۍ توګه زموږ پروګرامونه اوریدلای شي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور او د دوی د وتلو مسلې د نړیوالو مطبوعاتو پام ور اړولی دی. فارن افیرس په یو مقاله کې لومړی پوښتنه کړې چې له افغانستانه بهرني ځواکونه څنګه وځي. فارن افیرس خبرونه لیکي په امریکا کې وروستي دوه کاله جمعي نظر دا دی چې بهرني پوځیان باید افغانستان پرېږدي. په دوام کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشري ټاکنو ته دیموکرات کاندیدانو او نورو سیاستوالو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته نور اړتیا نشته. فارن افیرز بیا د افغانستان د ماموریت د ملاتړیو په حواله لیکلی چې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل به یو ناورین رامنځته کړي او د تروریستي ډلو د رامنځته کېدو لپاره به لار پرانیزي. د مطلب لیکوال زیاتوي د امریکایي ځواکونو وتل به د طالبانو د لا زیات نفوذ زمينه برابر کړي، هغه څه چې په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې ولیدل شول او د امریکا د هوایي بمباریو په کمیدو سره طالبانو د کندوز او هلمند په شمول په ځینو ولایتونو کې پرمختګونه وکړل. د خبرونې په لیکنه واشنگتن کولای شي د افغان پاوز تمویل ته دوام ورکړي، خو ښایي د امریکا کانګرس له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دغه مالی تمویل سره مخالفت وکړي او د بندیدو غوښتنه وکړي. د مقالې په پای کې راغلی چې که متحده ایالاتونه افغانستان سولې ته رسیدو پرته پرېږدي، دغه هیواد خلک به ډیر زیانمن شي او د امریکا د وتلو په لومړي کال ښایي د طالبانو تاوتریخوالی په بېساري کچه زیات شي. وال سټریټ جرنال رسپانی هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې مقاله لیکلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دوشنبه ویلي چې 2000 امریکایي پوځیان له افغانستان ایستل شوي دي. وال سټریټ جرنال لیکي افغان مشران او امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې په بهرنیو مسایلو کې د امریکا متحده ایالاتونو لښکېلتیا د ډونالد ترامپ بیزاری ښایي د دې لامل شو چې هغه په یو وار خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي، هغه هم دغسې وخت چې د امریکا انتخابات رانږدې کیږي. د وال سټریټ جرنال رسپانې په دې مقاله کې د افغانستان ولسمشري ټاکنو باندې هم تمرکز شوی او لیکل شوی چې په انتخاباتو کې د خلکو له کم ګډون سره سره هم اشرف غنی او عبدالله عبدالله هر یو د بریا ادعا کوي. د وال سټریټ جرنال په لیکنه له دې کاندیدانو کې یو هم له 50% زیات رای خپل نه کړي، انتخابات به دویم دور ته ولاړ شي چې ښایي تر راتلونکو پسرلي وزنډيږي او په نتیجه کې به بیا هم سیاسي بې برخلیکی دوام پیدا کړي.
ازادي رادیو ته غوګیست. څو ورځې مخکې د ننګرهار په هسکې مینی ولسوالۍ کې په جودري سیمه کې په یو جماعت د نن 14 نوښه ګڼو کسانو ته مرګ جوړ واړوله. زموږ همکار روح الله انوري د ننګرهار حوزوي روختون ته تللې او هلته په هسکې مینی کې په 14 کې د ټپیانو او د وژل شویو کسانو له خپلوانو سره خبرې کړې دي. په دې اړه باندې یو راپور اوري چې د یو قومي مشر په سلګیو پیلېږي.
دا د هسکې مینې د جودري د کلی د یو سپینګیری د سلګو غږ دی. په کوم ځای کې چې په یو 14 کې په ثانیو کې په لسګونو کسان ووژل شول. د جودري د جمعې ورځې 14 کې د سمی ولاده کورنۍ څلور تنه وژل شوي، خو دا یوازې د یو زوی له مړینې خبر دی. وای دوی نور هیڅ ګناه نه لرله، یوازې د الله د عبادت لپاره راټول شوي وو او د جمعې مونځ ادا کاوه چې پرې 14 وشوه.
مونږ د اسلام په نوم باندې په دغه سره راته کول کېږي. څوک یې دا څوک ته څوک یې دا څوک مونږ مسلمانان مونږ خو هیڅ جرم هم نه دی کړی. چې دا جرم کوي د جمعه ته د الله عبادت باندې کوي تر هغه دی خپل جرم خو مونږ نه دی کړی. او په دې کې مونږ څوک نه پرېږدي، ځکه چې مونږ خو زمینداران دي کنه خلک یې مونږ یو شي کوم کار نه لرو، خپلې غریبۍ او مالداري دي کنه دې سره مونږ کار مونږ هیڅ اسره کار نه بس دغه مونږ سره د احساس اندغه چې الله پاکه
د جودري 14 کې د ټپیانو ښکار ټپونه مخ په خکې دودي، خو په زړونو کې پیدا شوی زخمونه به تل تازه وي او رغې دل به یې ډېر کلونه ونیسي. د سمیع الله ورور رحمت الله په سرو سترګو ژاړي، وایي د چاودنې په ورځ بل کلي ته تللی و چې له پیښې خبر شو، په منډه خپل جومات ته راغی. جومات یې چپه پروت و، خلک ورلاندې وو او د کلي مېرمنې د جسدونو او ټپیانو په راویستلو بوختې وې.
افغان خوله ډوډۍ تېرېږي، لس چاتې وډ یو پټای د لو وچ پټای د تقریبا په هغې کې موږ دا ټول راواخیستو، غوښې بالټوی کې راټولولې، سوي دي پکې ایله چې تقریبا یو درې کسان تقریبا داسې یو سل متره لې یو نیم سل متره اخوا پټوی کې پراته وو. ماشومانو ټول دا وچ دانې داسې ماشومان پکې چې هغه ټول نهه کلنۍ لس کلنۍ یولس کلنۍ دولس کلنۍ ښځو او نرو ماشومانو چې کوم ژوندي دي هغوی ټول عصبي تکلیف اخیستی.
معراج د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. چاودنه کې مخ او د سر ویښتان سوځېدلي، وایي
روکو ته چې څنګه ټیټېدو بس همداسې کلس شو، بس چت را باندې وغورځېدو، بس بیا په ځان پوه نه شو چې دا څه چلو شو. مخ مې سوځېدلی، خپې مې سوځېدلی.
قدرت الله په پخا ټپی شوی، وایي خاور لاندې و، کله چې له خاورو راوویستل شو ښه وو، ګرځېدلی شو، شاوخوا او خاورو لاندې خپلوان پراته وو. په مړو کې یو زوی او نور خپلوان ولیدل، همت یې له لاسه ورنه کړ. مېرمنې او لورګانو ته یې تسلي ورکوله.
اول چې مو داسې وکوته نو بس یو زوی مپروت و، لور راته مې چای دا خپل جامو ته یې چوکاته مار څنګه ورته کېناستم استعمال
په پیخه کې ټپیان او پیوازانې د حکومت په څیر تر اوسه په دې نه پوهیږي چې څه شی پرې چاودېدلې او چا په لمونځ کوونکو دا برید کړی، خو له حکومت او نړیوالو په دې ګیله کوي چې د امنیت راوستلو کې ناکام شوي دي. سمیع الله وایي
ته خو به دا غوښتنه ده چې تر څو پورې به موږ مړه کوو، تر څو پورې به زموږ دا بچې دي سرو وډو کې پراته وي، کله به موږ باندې افریت راځي، موږ باندې به دا نړیوال کله رقم کال دي، په موږ به کله رقم کا موږ باندې خو ادرې ډکې شوې. نړیوال خو دې دپاره راغلي چې زموږ هر څه تباه او برباد شو. دا زموږ کورونه ته وګوره، هله له ورشه زموږ یو کور کې چا ډوډۍ ده پنځمه ورځ د دې واقعیا ده څلور چا یو کم ډوډۍ نه ځل حلال د ماشوم نه غټه نه خورم هغه دیرو ته ګوري او لاس نه ورته بس.
د تېرې جمعې په ورځ شاوخوا دوه بجې د هسکې مینې د جودرې په جومات کې په لمونځ کوونکو چاودنه وشوه چې پکې درې اویا تنه ووژل شول او پنځه دېرش ټپیان شول. دغې خونړۍ پیښې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی مجبور کړ چې د پیښې د قربانیانو د غم شریکۍ او تسلیت دپاره هسکې مینې ته لاړ شي. ولسمشر ژمنه وکړه چې د پیښې اصلي عاملین به پیدا کوي او په سزا به یې رسوي، خو یو شمیر کسان په دې هم ګیله کوي چې ډیری وختونه د وژل شوو او ټپیانو د کورنیو غړي خپل نظر څرګندولو ته نه پرېښودل کیږي او د سیمې د حالاتو په اړه هغه ملکان او مشران ولسمشر ته معلومات ورکوي چې د هرې غونډې میلمانه وي، نو ځکه ولسمشر ته د دردېدلو کورنیو غږ سم نه رسیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د کوردانو په سیمه کې اوربند د نږدې یوې اونۍ په مخه د روسیې په منځګړتوب تمدید شو. پرون دغسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي نن ترکیه د سوریې دننه پر کوردانو پراخې حملې وکړي. انقره تور پورې کوي چې د سوریې کوردان د ترکیې له بېلتون غوښتونکو کوردانو سره ارتباط لري او د ترکیې خاوره ګواښي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې مهمه موافقه کړې ده چې له مخې به یې د سوریې په شمال ختیځه سیمه کې پوځي ګزمې پیل کړي. دا موافقه پرون د توري بهیرې په سوچي استراحتجي کې د دواړو مشرانو د کتنې پر مهال وشوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل سوریه باید د بهرنیو غیر قانوني وسلوالو له موجودیت آزاد شي. روسي او ترکي چارواکو ویلي دي چې د امریکا په منځګړیتوب د سوریه دننه د کوردانو په سیمه کې پنځه ورځنی اوربند چې پرون ناوخته پای ته ورسید د نږدې یوې اونۍ په مخه تمدید شوی دی. د روسیا او ترکیه د مشانو غونډې په سوچي کې 5 ساعت دوام وکړ. تر لیدنې کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنیو ته د شوی موافقې په اړه وویل.
Они будут содействовать выводу подразделений
د روسیې او سوریې پوځي واحدونه به د کوردی وسلوالو وتلو ته زمینه برابروي او د دوی وسلې باید د سوریې او ترکیې له ګډې پولې د سوریې دننه 10 کیلومتر لرې وي. دا هڅه باید د چهارشنبې د شپې له 12 بجو وروسته په 150 ساعتونو کې بشپړ شي. د مسکو او انقرې د موافقې له مخې به سر لننه د روسیې او سوریې سرتیري له ترکیې سره د پولې امنیت د سوریې لور ته ساتي او ترکیې ځواکونه به خپل لور ته د روسانو په همشغې امنیت تامینوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای تمه ده چې د وای پی جی پونوم د سوریې کوردی وسلوال د منبج او تل رفحت له شارونه هم ووزي. انقره له کوردانو غواړي چې د 10 کیلومترو په هر سیمه له ترکیې سره د پولې په اوږدو تخلیه کړي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیز هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره شوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د یو شمیر اروپایي هیوادونو او ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له استازو سره په دې اړه خبرې هم کړې دي. ټاکل شوې د ناټو دفاع وزیران سبا او بل سبا په بلجیم کې د افغانستان په اړه باندې غونډه وکړي. دوی د افغانستان له نظام او پوځیانو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او ژمنې کړي چې د خپل هوډ او ژمنې به بیا تازه کړي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون ناوخته د ډیجیټلي نتیجو د مرکز او د بایومیټریک وسیلو د صندوقونو مهر لاک د کاندیدانو ناظرینو ته ورښکاره کړ. په انتخاباتو کمیسیون کې په دې لانجه و چې عسکر حساسو ځایونو ته ورغلي او قلف یې مات کړی، خو کمیسیون ډاډ ورکړی چې حساس موادو ته لاس نه دی ورسوی. ترکیه اعلان کړی چې له هغو سیمو چې کوردی ملیشا وتلی د عملیاتو بیا پیل ته کوم ضرورت نه لري. دوی ویلي امریکا هم ډاډ ورکړی چې کوردی ملیشا له سوریې وتلی دي. په داسې حال کې دغه خبرې د ترکیې لخوا کیږي چې د هیواد او سوریې د روسیې په منځګړیتوب په سوریې شمال کې اوربند غځولی او په اوکراین کې د امریکا د سفارت چارج د فروای ولسمشر ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي و چې مخکې له دې چې په سپینه ماڼۍ کې له ده سره وګوري د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري. ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د پکتیا ولایتي شورا او یو شمیر اوسیدونکي په ګردیز ښار کې د هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. دوی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د هدفي وژنو په مخنیوي کې لا چټک شي او جدي هڅې پیل کړي. احسان آریان له پکتیا په دې اړه رپورټ را لېږلی.
وروسته له هغې چې په پکتیا کې د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس او د سید کرم ولسوالۍ یو تن قومي مشر د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل شول، تازه یې د پکتیا د ولایتي شورا او یو شمېر اوسیدونکو اندېښنې راپورته کړې. دوی وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ناهمهنګۍ او د منظم پلان د نشتوالي له امله وسلوالو ته زمینه برابره شوې چې د هدف وړ کسان د ښار په منځ او د امنیت قومندانۍ په 1500 کیلومترۍ کې هدف وګرځوي. د ولایتي شورا مرستیال محمد ایوب غربال ازادي رادیو ته وویل
په مرکز ګردیز کې هدفي وژنې تر ډیره بریده زیات شوې دي. موږ په ولایتي ادارې نه خصوصا امنیت ملي قومندانه خصوصا په استخبارات نه غکو تر څو په دقیق وسیګه تر څو د هدفي وژلو ولسونه ښکار نشي.
نه یوازې د ولایتي شورا استازي بلکې د پکتیا شمیر اوسیدونکو هم په خر کې د زیاتېدونکو هدفي وژنو اندېښمن کړي دي. مدني فعال سید جمال الدین اسف خیل او افضل زیار ازادي رادیو ته وویل
یو میاشت کې تر لاسو زیاتې پیښې لرو چې د ګردیز په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنې وشوې او د پکتیا ډېر مخور شخصیتونه له منځه ولاړل. موږ په دې پیښو ژور خواشینی یو او اندخمن یو چې هدف وژنې به هدا جات شوی دی چې ولسم ته اندخنې راولاړې کړې دي د ولسوالۍ په شمول په مرکز گردیش کې د امنیتي ارګانونو په سمیتري کې هم مګا د هدف وژنو شاهدان شو مګ له امنیتي ارګانونو په کلکه غوښتنه کوو چې د هدف وژنو د مخنیوي لپاره د ژر تر ژره لاس په کار شي
د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جنباز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو کې په ښار او ولسوالیو کې هدفي وژنې زیات شوې خو د زیاتوي چې د تیر کال په پرتله د یادو پیښو ګراف کم شوی نوموړی وایي
دښمن هم کوشش کوي چې همدغه رقم د عام خلکو د دولت ترمنځ فاصلې ایجاد کړي په دغه رقم هدفي وژنو باندې سرقتونه خوشبختانه د تیر کال ته که تاسې نظر وکړئ سږنی کال که د هدفي وژنې دي که سرقتونه دي او که نور مسایل دي موږ بریالي یاستو
د پکتیا د گردیز خر اوسیدونکو د هدفي وژنو د مخنیوي په موخه د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتېدو غوښتونکي دي او وایي چې استخباراتي او کشفي ادارې د پدې برخه کې لا ډېر کار وکړي څو د هدفي وژنو او جرایمو په ګراف کې کموالی راشي احسان آرین ازادي راډیو پکتیا
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
د کندوز اوسیدونکو او ملي سوداګروي د هوایي خصوصي شرکتونو د پروازونو نشټوالي او د غراز د کندوز بغلان لوی لارې په اوږدو کې د امنیت نشټوالي دوی له ستونزو سره مخ کړي دوی له حکومت غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه واڅوي چې د ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي په دې اړه اجمل آریان له کندوز راپور را لېږلی
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي ځکه د ملکي پروازونو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي د دې ولایت یو تن اوسیدونکي نصیر احمد احسانمند په دې اړه وویل
افراد ملکي ته اندازې یک جرأت خدمې کوي ولی افراد کې وابسته به دولت هستند اینا
ملکی وګړي ترې وحده پوری جرأت کوي چې پر دغه لارې تګ راتګ وکړي خو هغه کسان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې کار کوي جرأت نه کوي چې د کندز بغلان پر لارې سفر وکړي دوی زیاتوي چې د کندز بغلان پر لوی لارې د لوړ امنیتي ګواښونو موجودیت له کبله زیات شمېر خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهدافو پسې ګرځي په کندز کې یو تن ملي سوداګر ضیاءالحق ضیایي په دې اړه وویل
دو طرف با هم درگیر میشن ضرر شه تلفات شه مردم میده و بارها ما با چشم
د کندز بغلان لوی لاره ډیری وخت د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو د نښتو شاهد وي او ځینې وخت د دغو نښتو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي او د دغې لارې د امنیت خرابوالي موږ سخت اندېښمن کړي یو په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولي هم د خلکو شکایتونه مني او د دې ولایت پر سیمه ییزې ادارې غږ کوي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو ملکي هوایي شرکتونه دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي
چی وخت ادامه پیدا میکنه برای ما هم این وضعیت کاملا نگران کننده است و
دغه روان وضعیت موږ سخت اندېښمن کړي یو او موږ حیران یو چې مرکزی حکومت د امنیت راوسو په برخه کې ولې د کندز پر سیمه ایزو چارواکو فشار نه راولي او هیڅ د کندز امنیتي وضعیت ته توجه هم نه کوي بل خو دغه ولایت د هوایي ډګر امیر ګل آغا میری وایي چې هوایي ډګر په اساسي ډول رغول شوی دی او دا مهال هر ډول الوتکې له دې میدان څخه الوتنې کولی شي د هوایي ډګر د ځغاستې کرخه له 2000 متره نږدې 2500 متره ته ارتقا کړې تکسوی لرو پارکینګ لرو او دغه راز نوی ترمینل جوړ شوی او په تجهیزاتو سمبال دی او کوم خاص مشکل نشته او د ملکي هوایي چلند ادارې د ژمنو پر اساس په نږدې راتلونکي کې به دې ولایت الوتنې پیل شي له دې سره سم د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه ولایت خصوصي هوایي شرکتونه خپلې الوتنې پیل کړي
ملکي هوایي ډګر چې ملکي الوتنې پیل شي انشاءالله رحمان په نږدې وخت کې به موږ تاسو ته شاهد اوسو چې ملکي الوتنې یعنې ملکي پروازونه پیل شي پخوا اکثر امنیتي ستونزې وې اوس هغه ستونزې پای ته رسېدلې دي هلته پوستې ایجاد شوې دي دا نه یوازې د کندوز لپاره بلکې د زون په کچه باندې د بغلان او تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو ته به هم خورا اسانتیاوې رامنځته کړي
د خلکو د خبرو پر بنسټ چې د ملي اوالي حکومت مشرانو له دوی سره ژمنې کړې وې چې کندز ته به هرو مرو خصوصي هوایي شرکتونه خپلې الوتنې پیل کړي، خو د ملي اوالي حکومت عمر پای ته ورسېده او ژمنې عملي نه شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوښتست په هلمند کې د کانګو ناروغي ډیره شوې ده. د دې ولایت د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د کانګو د ناروغي له امله روزمره ګڼ شمېر کسان ورته مراجعه کوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقالیږي په اړه نور حال الیاس دایی له هلمند راکوي په دغه راپور کې. او په پیل کې د یو پسه غږ اچول شوی ځکه دغه ناروغي ډیری وخت له څارویو انتقالیږي.
د ندالی اوسیدونکو تورجان یو ولس پسونه لري. یوه اونۍ مخکې دولسم ښه چاغ پسه یو دم وغځېدی او د حلال تر چړې ورسېدی. تورجان چې د پسونو وړوکې سوداګري کوي وایي تر هغه وروسته ویریږي چې نور پسونه په ورته ناروغۍ اخته نه سي. دی د مرض په نوم او خطر نه پوهېږي. ازادي راډیو ته وویل
مالو کار بار کوم بزازی باندې اخته یم مالو نرنس مخرتم دی دغه کار بار دی نو یو رقم مریضی ته پیدا سوی د مالو نه کتلې پسمه و نه جوړې ولج مریض و چې ډاکټر پر میرا سوی هغه ټک د ټکر واوښتي مړه تم دغه وایو دا ټکی مریض ورته وایو ته چې بوته ډاکټر ته ول چې دا د کانګو په نامه باندې ډول مرض دی دا غوي رستي دغه سوی د ټول خپل مالو نه واکسین دغه کې او زه په دې باندې ویریږم چې دا نور راڅخه مړ نه شي نو کوشش کوم چې دغه کوم واکسین ورته وکم.
په هلمند کې د کانګو په نوم د حیوانانو ناروغي اوس ډیره سوې ده. دا وایروس انسانانو ته هم د انتقال وړ دی. د هلمند د عامه روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په تیرو درو میاشت کې د کانګو په وایروس یو ویشت ککړو ناروغان ورته مراجعه کړې ده. په پوست دولتي روغتون کې په کانګو د اخته کسان لپاره جلا وارد جوړ شوی دی. دلته روغتیا پالان لیدل کیږي چې ځانګړي جامع اغوستي دي. موږ نور پرېږدي او دوی هم د ناروغانو تر تماس وروسته پر ځان د میکروب ضد سپرې پاشي. د هلمند عامه روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد زاکر یقین وایي په تیرو درې میاشت کې په دې وایروس ککړ یو ویشت کسان ورته راغلي دي چې پنځه یې مړه شوي دي.
دا یو ویشت پیښې تقریبا په تیرو درو میاشت کې موږ سره ثبت شوي دي. پنځه تله پاتې ده هغه وژل شوي دي یا هغه داسې وژل شوي دي چې څلور تر راغل شوي دي. په ډېر وخیم حالت کې و موږ اهتمامات ورته نیولي وو مونږ ته دغه شوي ځینې بیا داسې یو بیا داسې کیس چې هغه چې د روغتون پر راکړې طلب شوی دي. ادب دا دی چې د دې مرض په هر څومره چې په اولیه دغه کې رسیدګي وسي روغتیایي مرکز ته خصوصا چې موږ ولایتي روغتون دی په مشخص ادرس لرو نو هغه سي اهتمامات هم ډېر شوستن کیږي.
شغل یقین ازادي راډیو ټول د کانګو په نوم د دې خطرناک ناروغي په اړه لا هم د علم ډېر خلک معلومات نه لري. د زیاته کړه په دې اړه د یو شمیر دولتي ادارو سره ترونونه لاسلیک کړي دي چې د عامه پوهاوي یو وسیع پروګرام پیل او خلک یې په ضرورونو خبر کړي. د بوس دولتي روغتون یو ډاکټر حیات الله نظری وایي دوی په کانګو اخته کسان لپاره دولس بستر لري چې کفایت نه کوي. ډاکټر حیات الله نظری وویل هر میاشت د پنځو تر لسو پورې په کانګو اخته ناروغان د درملنې لپاره دوی ته مراجعه کوي.
دا ناروغي چې کوم سوله دا یو شدید ویروسي وینه بهونکې ناروغي ده چې بل اخره د یو منتنی کني چې په امه سره سره موږ پښتو کې ورته منګور وایو چې دغه منګور په وایسته باندې بل اخره د منګور د چچلو څخه ورسته د منتن حیوان څخه و انسان ته او یا هم کچیر مثلا د دې څخه ورسته انسان د دې منګور په وایسته باندې چچل کیږي بل اخره هغه انسان د افرازاتو د لارې څخه د هغه د وینې د لارې څخه بل اخره د یو شخص څخه بل شخص ته او یا هم بل اخره د وخزي د لارې څخه د یو شخص څخه بل شخص ته قابل د انتقال.
په هلمند کې د کانګو ناروغي په داسې حال کې په شدت خپرېږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روغتیا د وزارت له لوري د کانګو د وایروس په شک څاروي لومړی کرنټین او تر واکسین وروسته د مالکانو په لاس ورکول کېږي. خو په هلمند کې تر اوسه دغه ډول حرکتونه نه دي پیل شوي. روغتیا پالان وایي شدیده تبه د عضلاتو درد تر پزې او خولې د وینې بېدل او درنا سره حساسیت د کانګو د وایروس نښې نشانې دي. مبدلی استایی د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي وريدونکو د خبرونه درنو مينوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ. دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونه وخت را ورسېدې. ستاسو پیغامونه مو ترلاسه کړی دي او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دي نو غواړم له تبصره پرته خبر کوم چې څوک ولای سو چې ډیر پیغامونه راوخلو نو دا اونې د کم مسول سره مرکه نه لرو. فقط غواړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبر کوم. نو هله د چې تاسو ووري او نو خبرونه کې به بیا ورسو پر هر موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسؤلینو سره مرکه هم ولرو د هغوی جواب را واخلو. نور منظرو ورځو د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو.
الو السلام علیکم، زه ډاکټر حیات الله احمد د کندهار ولایت څخه تاسو ته تماس کوم. موږ د خپل والد صاحب محترم د خدای او خیر لرو چې دغه د شخصي پونټونو پسونه پر خلکو باندې ډېر ورګي او خلک د دې فنای نه لري چې دوی ته خپل کیس ورکړي. نو کچېرې